أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جواند ديرشم فته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورنو پتیر نوشتم فته کی مج در رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده طرف و پاچهانو ته ده لک او رسالو ده لجلو واقعات بیانول او ده غو پا جمله کی مو ده غا آخری لک او رساله بیان در توقی چې د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه په واسطه د عمان و پاچهانو عبد او جعفر ته ولېږل سو او هغو دواړو اسلام قبول کړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق یې وکړي. عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه وایي ما ته یې د اسلامي احکامو په عمل کولو کې اختیار راکړي او د هغه چا په مقابل کې چې زما مخالفت وکاوه دوی زما شک او مکان و. د دغه کیسې څخه دا معلومیږي چې دغه لیک د نورو پاچاهانو تر رسالو ډیر وروسته لیږل شوی دی او شاید د دغه لیک لیږل د مکې مکرمې تر فتح وروسته و. اوس نو د دغه رسالو په لیږلو سره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خپل دعوت دمځکی و اکثر پاچهانو ته ورساوه چې چا ایمان راوړي او چا انکار وکړي. په هر حال د هغه کافرانو فکر په دغه موضوع مشغول سو او دوی د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د نامه او دین سره آشنا او با خبر سو. دا د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د رسالو او لیکو په باره کې معلومات و چې د هغو په نتیجه کې دا را معلومه سوه چې د جزیرة العرب د شاوخوا پاچهان څنګه و اسلام ته داخل سو. دغه د رسالو د لیږلو په موده کې هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د شاوخوا و ځینو سرکشو قبیلو ته سریه یا ټولی لیږل کېدې چې د هغې جملې څخه دغه د هجرت د اتم کال د ربيع الاول په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شجاع ابن وهب رضی الله تعالی عنه وهوازن ته ولېږي چې وه غوته جزاء هم ورکړه او غنیمتونه هم ځنی راوړه. د غرنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ټولی د غالب ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه په مشری و قدید او د بنی ملوح قبیله ته ولېژل چې غالب رضی الله تعالی عنه هم د هغو څخه غنیمتونه راوړه. حال دا چې دغه قبیله ډیره لو او قوي قبیله و ځنی وتشتید او مسلمانانو یې حیوانات په غنیمت راوسته. سره د دې چې د مسلمانانو شمیر فقط لس نفر وو خو د دغه کامیابی سبب دا و چې د دغه بنو ملوح د قبیله مشر حارث ابن مالک خپل منظم لشکر د یو بل ځای د حمله او چرولو د پاره لیږلی و. په دغه وخت کې چې د هغو لشکر د حمله د پاره بل ځای تللی و غالب ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه حمله پر وکړه او غنیمتونه هم ځنی را رهي کړه. کم وخت چې د مسلمانانو دغه کوچنی ډله د بنو ملوح څخه راووته د هغو لشکر راورسېدی او قوم حال ورته ووایه چې مسلمانانو حمله را باندې وکړه زموږ مالونه یې واخیسته او حیوانات یې بوتله. هغه لشکر په مسلمانانو پسې را رهي سو. اوس نو د بنی ملوح پر لشکر په لس نفر مسلمانانو پسې دی. غالب رضی الله تعالی عنہ وای دون رانیز دیسوه چې موږ یې وینو. هغه پر او کامل لشکر دی او موږ څو نفر یو. دا مو یقین سو چې اوس مو نیسی او وژنیمو. موږ په دغه فکر کې یو. غالب رضی الله تعالی عنہ وای والله اسمان صاف وو، هیڅ اوریاز نه و چې یو واری پر اسمان اوریاز پیدا شوه. څو باران شروع شو، هغه لشکر را پسې دی، قریب ده چې را ورسیږي، خو دونه شدید باران وسو چې سیلونه وبهېده. د سیل قدرت خو در معلوم دی چې موټر د باره سره وړي. په دشتو کې چې سیل راسي لکه یوه ډېره لو واله یا رود چې بهیږي او څوک نسی تر اوښتلی یا پورې وتلی. غالب رضی الله تعالی عنه وایي دغه لوی سیل زموږ مسلمانانو او د بنی ملوح د کفارو په مابین کې وبهېدی او بهیږي. کفار نسی کولای چې تر دغه سیل راتیر سي. او موږ الله جل جلاله د دغه سیل په واسطه د کفارو د شر څخه خلاص کړو. بیا نو د مؤتتر جنگ د مخه اخرنی سریه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولیجل، هغه د عمر ابن کعب رضی الله تعالی عنه سریه و. دا سریه د هجرت د اتم کال د ربیع الاول په میاشت کې و. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څوار لس نفر ذات الاطلاع ته د دعوت د پاره ولیجل. ذات الاطلاع د وادی القرا و شمال ته واقع دی چې و شام ته ډیر نږدې دی. دغه سریه د جنگ او حمله د پاره نه و، بلکې د دعوت او د اسلام د تبلیغ د پاره و. د دوی سره د جنگ د پاره اسلحه هم نه و ورسره. دغه ډله 600 کیلومتر لري د دعوت د پاره ولاړه. ورونو، د اصحاب کرام او همت او صداقت ته متوجه سي. 600 کیلومتر د کوپارو په مځکه کې پیاده زی چې هلته د الله جل جلاله و عبادت ته خلق را وبولي. ما او تا د اسلام د پاره څه کړی دي؟ څو دغه ډله نږدې و شام ته ورسېده. هلته د غساسنه قبیله په خبره سوه او حمله پر وکړه. بی له یو نفر نور یې ټول شهیدان کړه. هغه یو نفر چې هغه هم زخمی سوی و خو شهید نسو، ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته حال او خبر وروړي. اوس نو د غسان د طرفه پر مسلمانانو څو واره تیری او تجاوز وسو. دا دریم وار دی چې پر مسلمانانو تجاوز کوي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اراده وکړه چې د غسان قبیلې ته جزا ورکړي او د دغه مقصد د پاره مسلمانان راټول کړه. مګر د غسان قبیله تر اندازې زیاته لو قبیله ده او په عین حال کې د روم سره هم عهد او اتفاق لري چې د ضرورت په وخت کې به روم د دوی کومک کوي او بالمقابل د ضرورت په وخت کې به دوی د روم څخه دفاع کوي لکه امریکا او اسرائیل. نو د غسان د قبیلې سره جنگ آسانه کار نه دی، خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د غساسنه او پر ضد د جهاد اعلان وکي او وی فرمایل هر مسلمان چې دغه جنگ ته وتلای سي باید ووزي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ټول 3000 نفر راټول سو چې تر دغه وخت پورې دغه د مسلمانانو هغه لوی لشکر دی چې سره یو ځای کیږي. دا اول وار دی چې د مسلمانانو د لشکر شمیر و درو زرو نفرو ته رسیږي. مقصد دا چې د غساسنه و د جنگ د پاره 3000 نفر مسلمانان سره یو ځای سو. دغه جنگ هغه لوی او سخت جنگ دی چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په حیات کې کړی دی. دغه جنگ د نصاراو د شارو د فتح کولو د پاره شروع او مقدمه بلل کیږي. دغه جنگ د هجرت د اتم کال د جمادی الاول په میاشت کې پیښ شو چې د 1490 عیسوي کال د اگست یا سپتمبر میاشت و. مؤتا یو کلی دی چې په شام کې د بلقا و شار ته نږدې دی او د بیت المقدس څخه دوه منزله لري دی او د دې جنگ اساسي سبب دا دی لکه د مخه چې مدرته وویل چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د حارث ابن عمیر رضی الله تعالی عنه په لاس د بصرا و پاچا ته لیک ولېږي پلار کې شرحبیل ابن عمرو الغسانی پر پیشتو چې دغه شرحبیل د شام د مزکی پر بلقا حاکم وو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد حارث ابن عمیر رضی الله تعالی عنه یې ونیوي او بیا یې شهید کی د سفیر یا قاصد وجل دون لوی جرم دی چې د جنگ تر اعلان لا هم لوړ دی دغه کار پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر سخت او شدید تاثیر وکړي نو ځکه دغه لشکر چې شمیر یې 3000 نفر وو د غسان د جنگ د پاره آماده کړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه لشکر د پاره امیران یا قومندانان وټاکل وی فرمایل د لشکر امیر زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه دی کچیر زید و وجلسو بیانو جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قومندان دي او كبيا جعفر هم ووجلسو بیا عبد الله ابن رواحه رضي الله تعالى عنه قومندان دي او كهغه هم ووجلسو بیا دي مسلمانان د خپل مابین څخه یو نفر خوش او انتخاب کی او بیا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ودوی تسپارشت وکي چې د حارث ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د وجلو ځای ته ورسی او د هغه ځای څخه به د اسلام په دعوت شروع وکي کې اسلام قبول کی خوشه ده او کې اسلام نکي قبول نو د الله عز وجل څخه پر دوی مدد وغواړي او جنگ ورسره شروع کی او وی فرمایل د هغه کسانو سره چې پر الله کافران سوي دي په بسم الله او د الله په لار کې جهاد شروع کی مگر هو غدر او خیانت بنه کوي کوچنی او شته بنه وجني او نه به شیخ فانی سپنجری وجني نه به هغه څوک وجني چې تنهایی اختیار کړی وي او په صومعه کې ناست وي نه به د خرما یا نور درخت پرې کوي او نه به کم تعمیر نړوي سبحان الله د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په امر دغه د اسلام د جنگ قوانین دي خو تاسو نن ورځ د هغو کسانو د جنگ د قوانینو سره قیاس کی چې د بشر د حقوقو بیرغ یې په لاس کې نیولې دي د شوزو او کوچنیانو د حقوقو ناره وهي آیا دوی په خپل جنگو کې د شوزو او کوچنیانو د سپنجرو او به طرفه انسانانو کم مراعات کړی دي او که زهر آلوده بمان پر کورو او شارو غرزوی چې د وجلو پرته د مریضوی آثار یې تر کلو کلو پاتې کیږي پر دې موضوع ډیر خبرې کېدلای سي خو هغه تفسیرې به تاسو ته پرېږدم مګر د حق او عدالت په ترازو سره حکم وکړي دغه لشکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعه په ورځ په حرکت امر کی او لشکر هم د جمعه د ورځې په سهار کې حرکت وکي په دغه وتلو کې ودی ته اشاره ده چې د جمعه په ورځ سفر جائز او روا دی که څه هم ځینی خلک په دې کې شک لري چې آیا د جمعه په ورځ سفر جائز دی که یا خو دغه لشکر د جمعه د ورځې په سهار کې حرکت وکي هو د جمعه په ورځ سفر منع دی خو هغه وخت چې د جمعې د لمانځه وخت داخل سي او المنز پر خلق واجب سي بیا نو سفر منع دی خیر لشکر د غسان و تربته حرکت وکي مگر عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د لشکر څخه پاتس ځکه هغه د ځان سره فکر وکي چې لشکر د حرکت او وتلو په وخت کې قرار قرار زی خلق ځانونه سره یو ځای کوي او خپل ضرورت پوره کوي نو د رضی الله تعالی عنه د لشکر سره نه ووتی ویل د جمعه المنصبه د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم سره ادا کم او بیا به په لشکر پسې ورهیسم او ورسېدلایسم د جمعه تر مانځه ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولید چې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه دلیدی. نو ویل ولی پاته سویه؟ عبد الله ویل یا رسول الله زپه لشکر پسې ورسیدلای سم، دا مې خوښه و بلل چې د جمعه لمونځ ستا سره وکم او بیا پسې ورهیسم، ځکه د په فکر د جمعه لمونځ او هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره دا ډیر لوی ثواب دی. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ودته یو ډیر لو خبره وکړه چې زموږ ټول د پاره درس او عبرت دی، بلکې دینی معلومات دی چې په دینی اعمالو کې مو د هر شي په درجه او مقام خبروي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل قسم په الله قدم ذکی د مخ ټول شیان خیرات کې هغه د دوی د سهار په حرکت کې چې کم اجر او ثواب وو هغه ته به نه ورسیږي. ورونو شمو توجه سي، هغه ثوابونه چې د مجاهدینو دغه د سهار په تک کې موجود وو، ویل کته دم ذکی د مخ ټول موجود شیان خیرات کې خو ثواب یې د هغه ثواب سره نه برابرېږي چې دغه مجاهدینو فقط دغه د سهار په تک کې ګټلې دي. هغه نور جنگ او ستړیا لوږې او زحمتونه چې ودوی ته ورسیږي د هغو د اجر او ثواب پوښتنه خو مه کوه. نو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه وژړل. ورونو د دغه حدیث شریف روایت امام ترمذی رحمه الله کوي، عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه وژړل. خلق ورته ویل چې شي دې جړوي؟ عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ویل والله زما سره د دنیا محبت نسته او نه می تاسي یا تاسي ملاقات ته ډیر شوق دی، خو ما د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه د قران مجید یو آیات واورېدی چې په هغه کې اور ذکر شوی وو، و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، چې دا د سورۃ مریم یو او یا نمبر آیات دی. یعنی ستاسو څخه هیڅوک نسته مگر ودغه اور ته د دوزخ واردېدونکي یا نه نوتونکي دي چې مؤمنان پر پل صراط تیریږي او تر هغه لاندې اور دي او کافران ورلویږي، او دغه پر اور تیرېده ستارب یقیني حکم پر کړی دي. نو زما جړا دغه د اور د بیرې څخه ده. ورونو دی خود د ثواب د پاره پاته سوی وو او المانزه تراغلی، مگر ثوابونه حل تا و. نو ځکه ویل د اور د بیر جاړم، او بیا یې وویل الهی ستا په لار کې شهادت تر څخه غواړم. خیر، د مسلمانانو لشکر حرکت وکي او د لشکر د حرکت خبر شاوخوا نشر سو. د مدینه منورې د یهودو څخه یو نفر و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تراغلی او ویل یا محمد، مشته په تورات کې ویل سوی دی که یو نبی د خلق نمونه په داسې طریقه سره یاد کی که فلانی ووجلسو بیا فلانی او که فلانی ووجلسو بیا فلانی، هغه نفر ټول وجل کیږي، حتی که د سلو نفر نمونه هم یاد کړه هغه ټول وجل کیږي. یعنی تا اوس د خپل درو قومندانانو نمونه یاد کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل دا داسې کار دی چې د الله جل جلاله اراده داسې و. د دې لشکر سره خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې نوی مسلمان سوی وو هم ملګری دی. لشکر د غسان پر طرف رهیسو، هلته بیا وروم ته د مسلمانانو د حرکت خبر ورسېدی، ځکه د غسان رئیس او حاکم چې حارث نومېدی د روم پاچا حرقل ته حال ولیږي چې یا قیصر د محمد صلی الله علیه و آله و سلم لشکر را رهیدی او زمج او ستاسی په مابین کې داسې عهد او پیمان دی که پر موږ چا حمله کول تاسې به مکومک کوي او که پر تاسې چا حمله وکړه موږ مکومک کوو. او اوس هغه دی محمد صلی الله علیه و آله و سلم پر موږ حمله کوي. ورونو دلته نو د هرقل کفر او اسلام معلومیږي چې اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر ضد د غساسینه کومک کوي کیا. مگر پر هرقل دنیا غالبه سوی و هغه مرتد او کافر وو. غسانتی حال ولیږي چې هو زست تاسو سره يم او سل زره یا یو لک نفر جنگی لشکری ورته راولیږي. نو د غسان و قبیله ته دو لک نفر سره یو ځای سو. یو لک نفر خپل درلوده او یو لک نفر د روم قیصر ورته راولیږل. اوس نو د کفارو په دغه دو لک نفریز لشکر کې 50 زره د آس سپاره و. او دا هم درته معلومه ده چې په جنگو کې پر آس هغه قوي او مشهور پهلوانان سپریده. دلته وغسان ته دونه لشکر سره یوځای سو چې مسلمانانو یوازې دانه چې هیڅ وخت یې د دونه لشکر سره جنگ ندی کړی، بلکې لیدلې هم ندی. اوس د مسلمانانو لشکر د دشمن په شمیر هیڅ ندی خبر او رهیدی. او هلته روم او غسان د معلوماتو د پاره و مخته جاسوسان را لېږلې دي چې په دغه جاسوسانو کې یو نفر د سدوس په نامه سره موجود وو او د شرحبیل ابن عمر ورور دی. هغه شرحبیل چې د غسان د رئیسانو څخه وو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد یې شهید کی. نو سدوس د جاسوسۍ د پاره را رهي دي، مگر د مسلمانانو د لشکر قومندان زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه هم د کشف او معلومات د فار نفر لجل او هلته په مخ کې ناستوه او کمن بین ولی وو. نو د مسلمانانو دغه د کشف ټولی دغه سدوس او دغه ملګری ونیول او وی وجل. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قاصد انتقام او بدلسوه چې تر جنگ د مخه واخیستل سوه او د غسان د قبیله د وره اس ورور و وجلسو، چې دې کار نور هم د روم او غسان د قبیله قهر او غضب ورزیات کی. د مسلمانانو لشکر بیا هم د شمال پر طرف رهیدی څو په معان کې واړول. معان د شام په مځکه کې د یو شار نوم دی چې د حجاز و شمال ته نږدې دی. په دغه وخت کې د مسلمانانو استخباراتو دا خبر ورته راوړي چې هرقل د یو لک نفر سره د بلقا په مځکه کې اړولې دي او هلته د ده د لشکر سره د غسان د قبیلو یو لک نفر نور هم یو ځای سوي دي، چې په دې حساب د دشمن د لشکر شمیر دوه لک نفر کیږي. اوس چې مسلمانان په معان کې دي او دوی ته دا خبر ورسېدی چې د دشمن لشکر دوه لک نفر دي، د مسلمانانو په حساب کې هیڅ دانه و چې دوی به د دوه لک نفرز دشمن سره مخامخ کیږي. نابوبره په دغه مځکه کې چې د خپل مرکز څخه هم ډیر لري و دا خبر ورته راغلی. نو زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو مشران سره راټول کړ، د مهاجرینو مشران، د انصارو مشران، د لشکر مشران ټول سره یو ځای سو او مشوره کوي چې موږ باید څه وکړو. موږ درې زره نفر یو او دشمن دوه لک نفر دی، لکه یو دریاب چې را رهي وي. ستاسو څه فکر او نظر دی؟ مسلمانان په حیرت کې دي. په معان کې یې دوه شپې تیر کړې او په دغه باره کې مشورې سره کوي. خدا مشورې فقط پر دوه نظریو وي. یو نظر دا و چې ول جنگ ورسره کوو او بل نظریه دا و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به حال ولیږو، شاید نور مدد او کومک را ولیږي. یا به مو په جنگ کولو امر کې نو به جنگ کوو. د دوی په مابین کې هیڅ داسې څوک نه وو چې ودی وایي بیرته به پر شا ولاړ سو. ورونو، دغه همت او جرأت، شجاعت او شهامت ته وګوري. درې زره نفر د دوو لکو نفرو په مقابل کې جنگیږي. صحابه کرامو دوه ورځې د دغه دوو نظریو په باره کې مشوره وکړه چې یا جنگ یا به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولیږو. خو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ولاړ سو اول، یا قوم، موږ او تاسو ولی مسلمانان سبی یو؟ تاسو جنت نه غواړی؟ زموږ اسلام اصلا د جنت د پاره دی او اوس دغه دی جنت ستاسو ومخته دی. آیا تاسی شهادت نغشتی؟ نو ولی په تشویش کی است؟ او ولی انتظار کوی؟ موږ د خلقو په شمیر، په قوت او کثرت نه جنگیږو. موږ د دوی سره په بل شي نه جنگیږو بیل دغه دین څخه چې الله جل جلاله موږ په مکرم کړیو. پر دشمن درځي د دوو کامیابی څخه یو لاس ته راوړي، یا کامیابی یا شهادت. څو د ټولو رایه داسوه چې جنگ کوو، د کومک او مدد انتظار نکو. پس له هغه څخه چې اسلامي لشکر دوی شپې په معان کې تیر کړي، نو یې د دشمن ومځکې ته حرکت وکړي، تر څو چې د هرقل د لشکرو یوه حصه یې د بلقا د کلو په یوه کلي کې چې مشارف ورته ویل کېده ولیده. نو مسلمانانو د مؤتا پر طرف حرکت وکړي. مؤتا په خپل یو کوچنی کلی دی، او مسلمانانو خیمه تر کلی د باندې ودرولې. مگر وروسته زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه دا بهتره ولیده چې د کلی په داخل کې واړوي، ځکه کچیر محاصره هم سي بیا هم جنگ کولای سي. او دا معلومه خبره ده چې دوله کنفر په ډیره اساني سره کولای سي چې پر درو زرو نفرو راوګرځي، او د هر طرفه یې محاصره کړي. نو ویل که موږ دننه په مؤتکه محاصره هم سو، بیا هم جنگ کولای سو، ځکه د دشمن د پاره د یو کلی یا شار په مابین کې جنگ کول د صحرا تر جنگ ډیر سخت دی، ځکه که مسلمانان په دشت کې محاصره سي هیڅ نسی کولای، او که دننه په کلی کې وي بیا هم خپل جنگ ته دوام ورکولای سي. نو یې دننه په مؤتکه واړول او د جنگ د پاره د باندې راوتل. اوس مسلمانان د کفارو د لشکر انتظار کوي. دا دی د کفارو لشکر را ورسېدی. دوی یې ویني د لشکر سر او شروع معلومیږي، خو د آخر یې هیڅ درک نسته. لشکر را رهیدی خو آخر یې نه معلومیږي. دوه لکه نفره دي. د اول وار د پاره مسلمانان دونه انسانان ویني. ځینې مسلمانان په بیره کې سوه چې دا څه حال دی، دونه لشکر را رهیدی چې پای او انتها نه لري. نو خود وبیرېده. په دغه وخت کې ثابت ابن اکرم رضی الله تعالی عنه ودرېدی، او په مسلمانانو کې تقریر شروع کړ. ویل زه د هغو کسانو څخه یم چې په بدر کې مې ګډون او اشتراک کړی دی، حال دا چې موږ لږ وو او کفار ډیر، مگر الله جل جلاله موږ کامیاب کړو. خبره د ډیر او لږ نه ده، بلکې خبره د الله جل جلاله سره د صدق او اخلاص ده. نور یې هم داسې خبرې وکړې چې د مسلمانانو د زړو څخه یې بیره ویسته. بیا نو زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه خپل لشکر و پنځو حصو ته وویشي، چې مقدمه، قلب، مؤخره، میمنه او میسره ورته ویل کیږي، او د جنگ دپاره آمادګي ونیول سوه. او هلته د روم لشکر سره یو ځای سو. د مسلمانانو لشکر د جنگ دپاره تیار او آماده دي، او سبا جنگ شروع کیږي. سبا سهار پس له لمانځه څخه زید رضی الله تعالی عنه فورا د هجوم او حمله امر وکړي. د روم او غسان د لشکرو هیڅ دا خیال نه وو چې د غدرې زره نفر دي پر دوی حمله وکړي، ځکه دا داسې مثال لري لکه درې نفر چې پر دوه سو نفرو حمله کوي. نو روم او غسان هیڅ دا فکر نه کاوه چې حمله دي د مسلمانانو د طرفه وسی، او ځانونه یې هم د جنگ دپاره نه و تیار کړي، ځکه سهار وختي د لمانځه وخت دی. مګر مسلمانان تیار وه. په روم او غسان کې یې قتل او وژنه شروع کړه. د سهار څخه تر ماښامه یې کفار ووژل. رومیانو او غسانیانو مرګ ولیدی، حتی وبیرېده چې ماته خورو. مګر د کفارو شمیر دونه ډیر دی چې خلاصېده نه لري. په دغه ورځ د کفارو څخه په سوو نفر ووژل سوه، او مسلمانان ماښام بیرته خپل ځای ته صحیح او سالم را ورسېده. نه شهید او نه زخمي پکښې موجود وو. رومیان په تعجب کې دي چې دا څنګه خلق دي؟ دا بشر دي که جن؟ دا انسانان دي که پیرانان؟ درې زره نفر پر دوو لکو نفرو حمله کوي، او دا حال یې پر جوړ کړي. رومیان او غسانیان پوه سوه چې د یو عادي لشکر سره نه دي مخامخ. دا شپه تېره سوه. په دوهمه ورځ بیا مسلمانانو د سهار د لمانځه سره حمله پر وکړه او د روم په لشکر کې بیا نفر وژل کیږي، په لسهاو نفر پر مځکه لویږي او مري. د دغې ورځې تر ماښامه بیا دغه حال دی. ماښام بیرته مسلمانان خپل ځای ته ولاړه او د کفارو لشکر ټوک ټوک دی او په حیرت کې دي چې څنګه دغه لوژو نفرو پر موږ دغه حال جوړ کړي. پنځه ورځې پرله پسې دغه حال و چې مسلمانان د سهار د لمانځه پر وخت حمله شروع کړي او تر ماښامه کفار وژني، مګر د کفارو شمیر دونه ډیر دی چې خلاصېدې امکان نه لري. په دوو لکو نفرو څه کولای سي؟ رومیانو چې دا حال ولیدی په شپږمه شپه کې هغو د حملې دپاره ځانونه تیار کړه او د سهار د لمانځه سره رومیانو حمله وکړه. ویل هره ورځ حمله دوی د دوی د طرفه شروع کیږي، نن به موږ حمله پر وکړو. نو د مؤته په شپږمه ورځ ډیر لوی او شدید جنگ شروع سو. ډیر زورور جنگ دی. هلته په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژغ کړه، الصلاة جامعة، چې دا د مسلمانانو د راټولېدو د پاره ژغ او ناره وه. ټول مسلمانان په مسجد نبوي کې سره راټول سوه. اول خیر یا رسول الله، څه پېښه ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، اوس د روم او مسلمانانو په مابین کې جنگ ډیر شدید سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته په مدینه منوره کې ناس دي، اصحاب کرام پر راګرځېدلې دي او د مؤته د جنگ حالات ورته بیانوي، د جبهې مستقیم خبرونه ورته وایي، لکه دی صلی الله علیه و آله وسلم چې ورته ګوري او دوی ته حالات بیانوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، د مسلمانانو بیرغ زید واخستی او د کفار و مابین ته ورداخل سو. زید بیرغ پلاس کفار وژنی. ورونو، زید رضی الله تعالی عنہ په دونه همت او شجاعت سره داسې شدید جنگ کاوه چې به له هغه قهرمانانو څخه د اسلام بل څوک مثل نو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، اوس کفار پر دره ټول سو او زید په تورو او نیزو وهي. مسلمانان د پر شاو خوا د څخه دفاع کوي او کفار یې د لری څخه په نیزو ولي. ترڅو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، زید په نیزو ټوک ټوک او زخمی سو او زید ولویدی، غزار او شهید سو. ورونو، دا هغه زید رضی الله تعالی عنه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اسلام د مخه په زویواله نیولی وو او زید ابن محمد ورته ویل کېده. دا هغه زید دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې لوی سو او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اندازې زیات ګران وو او تر نور ټول خلق د مخه په اسلام مشرب سوی دی. د زید رضی الله تعالی عنه د ژوند او حالات می د بحث په شروع کې درته بیان کړی دی. او نن یې د شهادت ورځ و چې د مؤته په جنگ کې شهید سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم و اصحاب کرام ته د جنگ د میدان مستقیم حالات بیانوي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې زید شهید سو، ویل اوس د مسلمانانو بیرغ جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه واخستی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازوی وو او د روم په لشکر ورننه وتی. د روم د لشکر ډیر نفر پر راګرځېدل دي. د دغه حدیث شریف روایت ابو رافع رضی الله تعالی عنه کوي او وای، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، د نفرو د ډیروالي په سبب جعفر رضی الله تعالی عنه نسک ولای چې یو قدم هم مخته ولاړ سي. تاسو د دغه جنگ فکر او تصور وکړئ چې د کفارو زحام راټولېدل او حمله پر جعفر رضی الله تعالی عنه دونه ډیر وي چې یو ګام مخته نسیتلای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، جعفر د خپل آس څخه راکښته سو، آس یې په توره ووهه او وی وشي. دا هغه اول آس دی چې په اسلام چې په اسلامي جنگو کې وژل کیږي. او جعفر رضی الله تعالی عنه په جنگ شروع وکړه. پر پښو ولاړ دی او پیاده جنگ کوي تر څو رومیانو په توره حمله پر وکړه او راسته لاس یې ورپې کړي. جعفر رضی الله تعالی عنه بیرغ په چپلاس ونیوي، کوپارو پر چپلاس وواهه، چپلاس یې هم پریسو. جعفر رضی الله تعالی عنه بیرغ د لاسو په هغه پاته حصه نیولی دی، پر دغه حال یې هم بیرغ لوړ ساتلی دی، خو جنگ نسی کولای ځکه دواړه لاسونه یې پرې دي. په دغه وخت کې د رومیانو څخه یو نفر حمله پر وکړه او داسې یې په توره ووهه چې پر دوې حصې تقسیم کړي او جعفر رضی الله تعالی عنه دوې ټوټې پر ځکه ولوېدی. ورونو، موږ ته اسلام په مفته او آسانه نه دی راغلی او نه تر موږ پورې په خپله رارسېدلی دی، بلکې په هر وخت او هر زمان کې د صحابه کرامو څخه رانیولې بیا تر دغه اوسه پورې خلقو د اسلام د نشرولو او ساتلو دپاره مالی او ځاني قربانۍ ورکړي دي. د دغه قربانۍ یو مثال او نمونه دغه اوسنۍ قصه ده. خو که زه اوس تاسو څخه پوښتنه وکم چې تا د اسلام د نشرولو دپاره کومه قربانۍ ورکړې ده، د اسلام د لوړوالي او کامیابۍ دپاره دې څونه مال مصرف کړی دی، آیا دونه پیسې چې د یو زوی په واده کې مصرفوي یا وخت پرې وځای د اسلام د ترقۍ دپاره مصرف کړی دي؟ د دغو پوښتنو په باره کې به ستا جواب څه وي؟ ما ته یې جواب مه وایه، خو د ځان سره فکر وکړه چې آیا د اسلام د ترقۍ دپاره دې قربانۍ ورکړې دي، او که دې بالمقابل د اسلام په نړولو کې حصه اخیستې ده. د اسلام نړول دا نه دي چې کولنګ دې پلاس کعبه شریفې یا یو مسجد ته ولاړې نړوي، بلکې په اوله درجه کې د اسلام نړېده دا دي چې ته د هغه د آبادولو څخه آرام او بیغمه کښېنې. که زه او ته د اسلام د ترقۍ دپاره کار ونه کړو، آیا کفار به راسي دغه کار به وکړي؟ او د اسلام دوهم نړول دا دي چې په خپل ژوند کې د کفارو تقلید او متابعت اختیار کړي، اسلامی اوامر هیر کې. د اسلام دریم نړول دا دي چې یو څوک دی وشه کارته ور وبولي، ته د هغه ضد او مقابل ودرېږي. که یو واعظ او مبلغ یا دعوت کوونکی پیدا سي، ته د هغه د حیثیت د خرابولو دپاره تبلیغات پسې شروع کړي. داسې نورې ډېرې خبرې سته چې دغه ځای د بیانولو دپاره مناسب نه بولم، فقط دونه وایم چې ډېر د افسوس ځای دی چې موږ دغه الهي دین چې په وینو تر موږ پورې را رسول سوی دی او دغه ډکه پیاله په خپله چپه کوو، د اسلام احکام پرېږدو او کفري اصطلاحات یا نفساني او شهواني غوښتنې په خپل ژوند کې رواجوو، په خوله اسلام اسلام وایو خو عملونه او لباسونه مو د بل چا دي، پښکارا د اسلام ناره وهو خو زړونه مو په هغه شیانو پوری تړلی دي چې هغه ضد د اسلام دي. بیرته به هغه خپل قصې ته ولاړ سو. راوی د حدیث ابو رافع رضی الله تعالی عنه وایي چې بیا پس له جنگ څخه د شهیدانو بدنونه راټولېده، د جعفر رضی الله تعالی عنه د بدن په نیمه حصه کې څو ډیر زخمونه ولیدل سو، او په ټول بدن کې د تورو نیزو او غشو څو نیوي زخمه و. په بل روایت کې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي زه د موته په جنگ کې موجود وم، موږ په جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه پسې ګرځېدو چې په شهیدانو کې مو پیدا کړي، او د ده په بدن کې مو څو نیوي زخمه ولیده چې د تورو او نیزو یا د غشو واري و، او دغه ټوله هم د مخ په حصه کې و. د دغه احادیث روایت امام بخاری رحمه الله کړی دی، او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې و اصحاب کرامو ته وویل جعفر پس له هغه څخه چې دواړه لاسونه پریس و شهید سو، الله جل جلاله و دته د دغه لاسو په عوض کې د یاقوت و زرونه ورکړه، او دی به د قیامت تر وځي په جنت کې په دغه وزرو هر چیرې چې د خوښه وي الوزي. نو ځکه و درغد الله تعالی عنه ته جعفر الطيار ویل کیږي، یعنی الوتونکی. ورونو، دا یې تر قیامت د مخه اجر او بدله ده، او هغه څه چې الله جل جلاله و درغد الله تعالی عنه ته د قیامت په ورځ ورکوي هغه تر دې ډیر دي او موږ یې هیڅ تصور نسو کولای. اوس نو د جعفر رضی الله تعالی عنه په شهادت د دوهم وار د پاره بیا د مسلمانانو بیرغ ولوي دي، خو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ورغلی او بیرغ پورته کی. دلته په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل بیرغ عبد الله ابن رواحه پورته کی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چپ او ساکت شو، په خبرو کې یې سکته وکړه. څرنګه چې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د انصار څخه وو، د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په سکته کولو یا چې پیدل سره انصار په تشویش کې سو، وارخطا سو چې څه پېښ سو، او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ولې ساکت شو، ځکه هلته عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په شک او تردد کې سو چې بیرغ واخلم کیا، ځکه د ولیده چې هغه دوه نفر چې بیرغ یې اخیستی وو د ده په حضور په دغه شدید او خطرناک حالت کې د جنگ یو په بل پسې شهیدان سو، نو دی رضی الله تعالی عنه د لږ وخت د پاره په فکر او تردد کې سو، او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چپ او ساکت سو، ځکه په هغه نورو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې فلانی بیرغ واخیستی او ورده مخسو، او د عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په وار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل عبد الله بیرغ واخیستی او ساکت سو. نو خود د انصارو چهرو او رنگو د دې بیر څخه تغیر وکي چې عبد الله داسې کار نوی کړی چې د دوی نوی خوښ، خو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د ډیر لږ وخت د پاره په شک او تردد کې وو او بیرته جر متوجه سو او دا شعرونه یې وویل: اقسمت یا نفسی لتنزلنه کارهة او لتطاوعنه قد اقبل الناس وشد الرنه ما لي اراك تكرهين الجنه. يعني ايه نفس اوزانه ما قسم کړی دی که خوش یا که ناخوش چې ته به دې میدان ته ور داخلیږې، خلق ورده مخسبه خپلې کمانې او لیندې یې ټینګې کړې، زه ولې تا وینم چې جنت نه خوښوې. نور شعرونه یې هم وویل چې په هغو کې یې د زید او جعفر رضی الله تعالی عنهما همت او شجاعت، مړانه او قرباني بیانول او ستایل، او ویل ان تفعلي فعلاهما هديتي وما تمنيتي فقد اعطيتي. يعني كتاده غود و زيد او جعفر كارونه وكه نو هدايت ترتوسو، او هغه شی چې تا غوښتي هغه درک ولسو چې مقصد یې فی سبیل الله شهادت او جنت وو. نور بیتونه هم وویل او ورده مخسو پر کوپارو یې حمله وکړه. دغه د د حمله او د هجوم په وخت کې یو د اصحاب کرامو څخه چې د د اکازوی و راغلی ورونو، دا خو درته معلومه ده چې جنگ به د سهار څخه تر ماښامه پوری دوام درلودي. په جنگ کې د تفریح، هوسایی او ډوډۍ خوړلو وخت نه وو. چې سهار به جنگ شروع سو تر ماښامه به پرله پسې جنگ کېدی، نو خود ډیر به وږی وو. په دغه وخت کې چې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه شعر وایي او غواړي چې د کفارو په لشکر ورګټ سي، هغه د اکازو یې راغلی او یو څه غوښي ورسره وي، چې هغه د پسه دورانه هډ وو او غوښي پورې مشتي وي. ویل دغه وخوره ځان قوي او تکړهکه، ستړی او وږی یې. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په دغه حد غاش ولګاوه او یو څه غوښه په خوله کړه، خو هلته په لشکر کې د تورو شرنګۍ او ناری دي، وزان ته وویل تلا په دنیا کې یې، او غوښه ته وکتل ویل چې دغه غوښه خورم دا ډیر اوږد ژوند دی. غوښه وغورځولې او تورې ته ور حمله کړه. د روم په لشکر نه نوتی، د روم په لشکر کې د نصرانی عربو یو ډله وه چې د غسان د قبیلې څخه وه، او د هغو مشر او قومندان مالک ابن رافله نومېدی. پر دغه ډله یې حمله وکړه او هغه مالک د دوی مشر یې ووژي. نور یې هم شدید جنگ وکړي څو هغه نصارا عرب پر دغه رضی الله تعالی عنه راټول سوه او دی رضی الله تعالی عنه یې شهید کی. او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې خپل اصحاب ته د دغه جنگ حالات وایي او وی فرمایل عبد الله د کفارو سره جنگ وکي ترڅو چې شهید و وجلسو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دوی درې سره د سرو زرو پر چپر کټو جنت ته یوړسو او زه د دوی تختونه په جنت کې وینم، مګر د ابن رواحه تخت د هغه نور دوو د تختو څخه لږ لري یا ورسته دی. صحابه کرام وویل ولی یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل عبد الله چې کم وخت بیرغ واخستی یو څه په تردد کې سو، دغه لږ تردد او تاخیر د ده درجه تر هغه نور دوو ملګرو تر درجه لږ ورکم کړه. اوس د عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په شهادت د مسلمانانو بیرغ بیا ولویدی او کښته سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم پس له ده څخه بل څوک د بیرغ په اخیستلو نو مکلف کړی، نو خود د مسلمانانو لشکر سره وپاشل سو، ځکه مشر امیر او قومندان نه لري او بیرغ هم ولویدی. تاسو ته معلومه ده چې د فوج او لشکر د پاره مهم شی بیرغ وو او د لشکر افراد به پر بیرغ سره راټولېده. لطفا فتا واړوه.